السلام علیکم دا خبرونه په خبرونو پایلوم زه امید زهیر ملم د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې دا خبره کړې ده په دې برید کې چې له 14 توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روختون مخې ته والوزول شو نږدې سل تنه ووژل شول چې اکثریت یې ملکیانو د بشری حقوقو د څار سازمان په لامیک د هغه انجلی یادونه کړی چې لبري روسي لسترګو ویني رواني وی او ویلي کوڅه ل جسدونو ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په زنیو پیخو کې مخکنه جمهوریت دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم د ملکی تلفات اړول برخه کې پړګنی د لامیک کې جاته شوې روس تر دې چې طالبان بیا وخت ورسېدل اعدامونه خپل سر او سزا ورکول ته زور ورکړیو د دې جدي سرغړاونو د پاتره سوالو لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته په دې لامیک کې وختل شوې چې په افغانستان کې د پټولو جدي څرغړونکو او په جنگي جرمونو تورانو عدالت تطبیق شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د ایرانی دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري پرون یو ځل بیا د مولوي عبدالحمید نوې وینا خبره شوه چې پکې د افغان جنونو زده کړو او کار ننګه کړي او په دې برخه کې په دوی بندیزونه غیر شرعي بولي زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي د مولوي عبدالحمید له هغه خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او خوځو د زده کړې د ملاتړ او ترخوای په سړی هوا کې افغانانو سره د بشری مرستو غوښتنه کوي مولوي عبدالحمید دا وړاندې هم یو پیغام کې ویلی وو افغان جونی شرعي حق لري چې زده کړي او کار وکړي د خړو نړیوال پروګرام وایي اټکل کوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د هغو ماشومان شمیر چې له سخت خوار ځواکۍ کړيږي 15,000 ته ورسیږي د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په باور 2,300,000 نور ماشومان به هم په خوار ځواکۍ اخته شي خو وضعیت به حاد نه وي او په دې منځنۍ خوار ځواکۍ به څه کال 40,000 مېرمنې هم مبتلا شي د دبليو اف پی وایان فلیپ کروپ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې چیرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره وچکالي راشي نو په دې شمیرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي د هوا پیژندنې د ځنیو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر مرکزی او لویدیځو سیمو کې واور وریږي د سړې هوا د اټکل په داسې وخت کې شوې ده چې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو ونیو په ترڅ کې د سړې هوا لامل په افغانستان کې لګتر لګي یو سره شپېته تنه مړ شوې دي د افغانستان په ځنیو سویل ختیځ او ځنیو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل شوې ده د اوکراین حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې لمخې بهر ته د چارواکو په سفرونو بندیز لګوي صدر اعظم دینیس شمیال پرون د پارلمان غړیو ته وویل چې حکومتي او سیمه ییز چارواکي څارنوالان قاضیان او نور افسران یوازې په رسمي سفر بهر ته تللی شي یا د درملنې لپاره سفر کولی شي شمیال په ټلګرام کې هم دا لیکلي دي چې د استراحت لپاره بهر ته سفر منع دی یو ورځ مخکې تر دې د پارلمان غړي میکولا تشچینکو چې تایلند ته تللی وو او پارلمان خبر کړی نه و له دندې ګوښه شو او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د 22 منډو په توپیر د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبه چې 13 شپه ناوخته پایته ورسیده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی او انګلستان بیا د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 201 اوبیا منډې وکړي په دې سیالۍ کې وانډر انډوسن د سویلي افریقا او جیسن رائډ د انګلستان لپاره سلیزي ووهلې د انګلستان لوبغاړو ونه کړای شول چې ټول اورونه ولوبوي او د دوی ټول لوبغاړي د لوبې په 15 ماور کې اوشول د سویلي افریقا لپاره نارتکیا مګالا او رواډا بچونه وکړه دوی په ترتیب سره څلور درې او دوه وکټه واخیسته مګالا چې دای لومړی نړیواله لوبه هم و د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله د ویلو چې دواړه لوبډلې به د یکشن می پورز یعنی د جنوري په 28مه دویمه لوبه وکړي
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمون باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پجوک دی دوی ته خرغلاست وایو په پایل کې به راته وایي چې د مشمون لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي
هغه کورونه چې دی مشوم له توان پورته دي او د غړي جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او د ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی که هغه باید در طول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په هکله څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی له هغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخیستل شي. دا صراحت لري په دوهویشتمه او درویشتمه مادو کې دا موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومانو ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کتا رقم ستاسو بهتره وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی من وینو، یعنی ضرورت نه دی خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار و بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو علم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارڅ چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېره موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې ارکو چې دوی شاقه کارونه او کې دوی له فشار نه زیات کارونه تکسره کې په ماشوم ټوب کې معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه غنه دیو تعلم فرد به هیڅ کولونه کې غنه منګه ګټه نه سوخته اکثرا دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف وبختو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتون کې منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غنه ګټه وکړي
په ماشومانو باندې د شقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د منګه حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سو نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي م مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خی تربیه کی او له شاقه کارونه له سخت کارونه به پری نک دی او دا مفکوره چې زپ ماشوم ټوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې ترسوسی د ځوانیږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کوماتونو مکلفیت ده او سانیان دی کورنۍ او دی پلرونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پراتلونکي کې دی سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شقه کورونو پاک لا واوریدلی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشوم د شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
سلامونه قدرمن اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیرې دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم قدرمن اوریدونکو دا ونی د ماشومان د شاقه کارونو باندې غږیږي چې ولی ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاقه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاقه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدرمن اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم کچېرې اداره ته وایي چې کوم کارونه ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
په ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای شي مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا دی خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې دی ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لږ نه بات منشي او هغه منل حتی په نظامی چارو کې مثلا ل ماشوم نه استفاده کول جنسی استفاده کول تری یعنی په مجبور که هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات شي قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوای ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کی هغه باید د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک سب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونی شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتم او درویشتم ماده کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدی که نیدی پلی. و پر حال پر بخکنی قوانین و پر اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لی شاقه کارو لی اغنه لی چارون باید مخنوی و شه او دوی دی شاقه کارو تا باید وانسته ول شه.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ همشته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پروډکټو کې په کار بلد شي، تمرین دي وکړي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. من باید نور مهارتونه باید ورزده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره من نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان ورزده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کټار رقم 16 به تر بری
مننه کوم. په سره شرایط کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان تاسو څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ور باندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به څه چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په سره شرایط کې افغانستان کې لړټي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه دی خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړکړي دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډېره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟ په ژواک صاحب،
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت و. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلي.
ډېره مننه کوم پژواک صاحب. پژواک صاحب، دا چې ماشومانو باندې شاقه کارونه ونه شي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو پر رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي. دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډاله کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو حضور کازري کو، تاسو ټول پلو الله سپارو، خو وخت ولرئ.
ده آزادی ملما.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشتہ کې ډاکټرا وی اخیستی، او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په بیروختون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم، په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړل، چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یې غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیه کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیه نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما وو هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسور ماته لیک راوستل چې ضرورت لري درګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نو زه نو د جراسره په انګلیسي ژبه لخت افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړل چې د ځای متساتي کې زه جرمني لخت ستک. نو ما څنګه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه واغه مې واخستلو. خو طبي خبر ده په کور کې مل ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړی و، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا لیغنه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګومان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر یې نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخته په ازبکی هم پوهېږم، نه دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سره ده پورې پولینډ او دغه برخې لکه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورته والی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی یعنی د جملې جوړښت یعنی په کوم ځای کې فیل رسي په کوم ځای کې دوام فیل رسي چیرته مثلا تیر حالت یعنی مستقبل حالتونه او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی لمخ کې هم
کله چې روسیې ته راغلم زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم ما د پښتو ژبې زده مې وه خبرې مې پرې کړلی شوی ما هېڅکله نه و لیکلي په پښتو ژبه باندې نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله یو د مواد کم بود بل اقتصادي مسایل دا د دوه باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي
د ژبه تاسو هم دا ډیره زیاته مهمه ده د موږ یو لوی نیمګړتیا ده چې یو څوک ممکن تخصص په برخه کې ولري ډیر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پات شي او نور خلک ترې ډیره استفاده ونه کړی شي یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو لشمرغه لیکلایم شي د څومره مو طبي لیکنې کړې دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لمړی ډاکټر ما چې په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسی ژبه و او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه دي دورکی تر سره شي هغه په ټوله بلاروسیا کې باندې منل شوی بروشور و چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د دورکی د ناروغي تشخیص وکي په شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم عملیات تر سره کی یا دوی پر د ډیر عملیاتونه دي زموږ کوم کولای په نن وخت کې ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جاغور یا نه بعد اول عملیات نه دوام را من کشی باید دوکی غدا طول مکمل یو لغت کنم ده اکسا کپسولار یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی او هرمونی تیرپی باید بار کرشی ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که نو پا موغو طریقه بانده بلروسیا که ده دوکی جرایی وستر سرکی او وقتم په بل ډاکټرو باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړې دي
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښتنې روښتیا په مجله کې مور ډیر لیکنې کړې نشم ویلای چې شل یو دوره هم په روښ کړې وي بیا بعضو شوم چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وې نو ا نظر په دوه چې کوم واخه کوم موضوع هاده وي د هیماتولوژي په برخه کې د څو چې هیموفیلی او د شایان لري ولیکنه مې کړې وې دا افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی
بله دا د کتاب مسله به شاید ډېر مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دغه لپاره به شاید ډېر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکو په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر یو وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړل، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي، مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاندې کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبان لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تعقیبا هم کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپارسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دوه خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي، تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېره کمه اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زلمو څو غواړي چې چرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاشي هواته
علاقه طبي خبر دا عرف خان چې خارج کړي دا علاقه لري چې فلسطین ته لاړ شي په فلسطین کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کیږي چې له هواده بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم 2011 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرق رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډیر ولایتونو ته لاړم د دوی لپاره چې د موږ انانوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یو ولایت کې بل ولایت د ما پلار په ډیرو ولایتو کې د خلکو سره ډیر ښه اړیکې او ارتباطات درلودل نو ته وی خبر د موږ هلمند ته لاړلو چې هلته د موږ لخصه غدیق خپلوان دي شبرغان ولایت ته لاړلو هلته د موږ خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډیر ولایتو ته لاړلو
ما له ځینو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدل دي خو دې مندو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن نه خوښ سوی برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو وروسته لمړی ځل په 2011 په پریشو ځکه چې دې پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لکه فعال سړی ما په خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپلو دوی دی یعنی کومه هر څه په بل مملکت کې هر څه تر لاسه کوو خو ژوند به جوړ کو افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته دي او دا تر اوسه پورې د پاتې کې نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نکړم یو زه ما تاسو ته چې ډېر په شیان مصروف یم چې دا کېدلې چې خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر پدارت مو دي شیان چې په علمي برخه کې ذکرم او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې ذکرم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نو په مسکو یو په غټو خرو کې دا کوي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي اته په جرمني کې په ټول روختونو کې هغه کورونه چې ذکرم په ټول روختونو کې نکی کېدای شي په غټو روختونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روختون کې یو مسؤلیت هم لري دی وی برخي مشي په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې دا سي اوریدلې چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 کال او کې 15 کال په هالین کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوغه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالنډیانو د ویټولن د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویل چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نوم را رسیدلې دي بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت واستو هر څکړم د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارف او دک برخه ده دا دولتی سیستم باید دو تا کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب دو کتابو چې نه کی دا که موږ جرمنی مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ما لپاره د هالند تبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد یغونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسی، بعد یغونه جرمنی. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دو واګونو موادو باندې افغانستان تغییر
نکړي. ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یاوري یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکترانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکترانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکترانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وي له دوو ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسېږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږ ویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی په چې د ګردو یو موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده، په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکی، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدله، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده. زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده. 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشر په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساتا اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
کرشنا چه بتا ہے رام.